سلور بجو شويدا ازادي راديو دا تاسو کولای شئ په دې اوساته خبری مجله کې چې زه اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم د افغانستان او نړۍ په اړه له مهمو موضوعاتو خبر شئ. په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو ونیزه خبرونه هم درته وړاندې کوو، خودم غړی فریبا ظاهر له مهمو خبرونو سره.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د تخار ولایت د چاه اب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو جګړه په شا تمبول سوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه استول پیل کړی دی، او هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څو نیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و، داسې ښکاري چې یو ځل بیا یې خپل مسیر بدل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د تخار ولایت د چاه اب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو د تیر شپې برید په شا وتمبول سو. وسلوالو طالبانو تیر شپه پر چاه اب ولسوالۍ ډله ییزه حمله وکړه. د تخار د والیوان محمد جواد هجری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي، او دغه جګړه چې تر نن پورې دوام درلود اوس د ولسوالۍ څنډو ته په شا شوې ده.
از استقامت ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان بالای ولسوالی چاه اب هجوم آوردن که فضل خدا با اونجا با مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما مواجه شدن و اینا نتونستن که ولسوالی را تسخیر بکنن یا تحت تصرف شان بیارن. جنگ به اطراف ولسوالی کشانده شد.
په دې جګړه کې د اوشتي مرګ جوب لپاره تر اوسه څه نه دی ویل شوی. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، پر ټویټر لیکلی چې د چاه اب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې نیولې دي، خو د تخار د والي ویان دا نه مني چې د ولسوالۍ او د ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ دي طالبانو نیولې وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه واستول پیل کړل. د دغه کمیسیون وایند زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ نن جمعه پیل شوه.
فراه، هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس ما د لیگ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزه و، هغه درملک کمپنۍ هغه مسولیت واخست او نوې ورژن یې راوړ، او هغه زموږ همکارانو په دغه وایستو کې ځای پر ځای کړو. هغه مشکل اوسه شوی دی.
یو شمیر ګوندونه بیا وایي چې بایومتریک دستګاوی تخنیکي ستونزې لري او له دې کبله دوی ته د منلو وړ نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 10,000 نوي بایومتریک دستګاوی رانیولې چې د پخوانیو 22,000 سره یې شمیر 39,000 دستګاو ته رسیږي. په بدخشان کې د بشري حقوقو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. د دغه ولایت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارفې نوین ازادي راډیو ته وویل
قراری گزارشاتی که از مراجع مختلف و همچنان نهادهای دولتی مشخص داده شد که 200,000 طفل در سطح بدخشان مصروف کار شاقه می باشند، که این را ما با یک دید نگرانی می بینیم که بیشتر نگرانی ما را البته بیشتر ساخته.
په بدخشان کې د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی د بیوزلۍ له کبله مجبور شوي دي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. هغه ایرانی بیرغ لرونکي کښتۍ چې د څو اونیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و، داسې ښکاري چې یو ځل بیا یې خپل مسیر بدل کړی دی. همدې مسلې د دې کښتۍ د اصلي ځای په اړه پوښتنې راپورته کړې وې. په لس ورځو کې دا دریم ځل دی چې د ادریان دریا یو په نوم کښتۍ چې مخکې ګریس یو نومېدل یو نوی مسیر غوره کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن په ناروې کې خبریالانو ته ویلي چې دغه کښتۍ اوس د لبنان پر لورې حرکت کړی. تر دې وړاندې دا کښتۍ په جبل الطارق کې په دې تور نیول سوی و چې ګواکې سوریې ته یې تیل انتقالول. اوکراین وایي له روسیه سره یې د زندانیانو د تبادلې خبرې لا هم دوام لري. تر دې وړاندې ناتایید شوي راپورونه ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې چارې بشپړې شوي دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویاند نن پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبره لیکلې ده. د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې له روسیه سره د 24 بندي اوکراینیانو د یوې کورنۍ غړي د ازادي راډیو کریمیا څانګې ته ویلي چې ټول زندانیان خوشي شوي دي. د هغه کسان دي چې تیر کال په ازوف سمندر درګی کې د روسي ځواکونو لخوا په دې تورونی ولسو چې د روسي چارواکو په خبره د دوی تر کنټرول لاندې وبوته نه نوتلی و. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنۍ چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا غدري هیوادونه دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. د پدې سال کې چې د پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه دوام لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنۍ چارو وزیران نن د فنلند په پلازمینه کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ سیاست لمشر فدریکا موګرینی سره د اروپای ټولنې د غونډې په څنډو کې ګوري. دوی په خبرو کې په خلیج کې د کشتیو د امنیت حساس موضوع هم مطرح سي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پولند ته خپل سفر لغوه کړی دی. ولسمشر ترامپ په خپل هیواد کې پاتې سي څو د دوریان په نوم د غتوفان چاره وکړي چې په څو ورځو کې فلوریدا ایالت ته د راتګ خطر سته. ډونالد ترامپ د پنځمې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویل د دې لپاره چې ډاډمن سي چې د فدرال حکومتي ټولې منابع د طوفان پر راتګ تمرکز کړی، پولند خپل سفر لغوه کوي. د ویل پریکړه کړی چې راتلونکي اونۍ پولند خپل مرستیال مایک پینس ولیږي. د خبرونو پای
ل فریبا ظاهر نه پمننه دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او په پاڼه هم کتلی شئ. ازادي رادیو ټکي کام او ازادي رادیو ټکي او آر جی. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونې به د دوهې په ناسته څاغیز ولري. په دې اړه راپور او د ولسمشر ترامپ د دغه څرګندونو په اړه په اسلام آباد کې د پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره مرکه.
امریکا د ولسمشر څرګندونې زد نقیزې دي. څه چې مهم دی هغه د طالبانو امریکای ترمنځ روانی خبرې دي چې توقع ده کیږي چې په ورځو کې به نهایي شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړل. دغه کمیسیون ویان زبی سادات ازادي رادیو ته وویل
فارا، هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس ما د لیګ نن شاید.
د غشن په بهرنۍ موضوعاتو کې درته دا موضوع لرو چې د ایران په سمنان ولایت کې په هغه فضائي مرکز کې یو توغندې چې په پام کې ورڅخه د پنځم به پورز فضا ته وتوغول شي، د توغولو په دزګا کې چاودلې ده. په دې اړه درته راپور لرو او د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم ازادي او اوریدونکو ونی سپورګرام. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونې به د دوهې په ناسته څاغیز ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر کمول تایید کړي، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زورګون امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی دی. زموږ همکار ناجیه ساپۍ هم دا اوس را سره د کابل نه د تلیفون په لیکه ده او په دې اړه جزئیات راکوي.
ډیر مننه ترمن صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د نهم پړاو بحثونه نن هم روان دي. که څه هم ځنی ورسنیو په دغه خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو لا هم یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره دقیق معلومات نشته. لبلې خو بیا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونو په اړه اندېښنې مطرح شوې چې د ویلی په افغانستان کې به د امریکایي زرګونه سرتیری پاتې شي. په همدې حال کې په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې همکار او د دفتر رئیس عبدالکریم خورم شیبه مخکې ویل چې د ترامپ دغه سرګندونی تیر خبر سره په تضاد کې دی. خبروي چې د خغلی خورم د خبرو یو برخه وورو.
این گفته های رئیس جمهور ترامپ متناقض است با چیزی که قبلا خودش گفته بود که از خروج مکمل حرف زده بود.
ولسمشر ترامپ فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د ولسمشر ترامپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر به په افغانستان کې حضور ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې په شر د ولسمشرۍ د نوماندانو جدي اندېښنې راپارولې. د ولسمشریزو ټاکنو نومان او د ملي وفاق ټاکنیزې ډلې مشر احمد ولي مسعود هم له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلي مسعود په دې اړه وویل
سیاست یا پالیسی آمریکا در قبال افغانستان در مجموع یک سیاست تقریبا متناقض هستند، یعنی تا هنوز که هنوز هستند.
د امریکا متحده ایالاتونو د مهال په افغانستان کې 14000 سرتیری لري. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو طالبانو ویلي چې په دوحه کې له امریکایي هیات سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. یو شمیر څارونکي بیا وایي تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمول د 2000 تر حده ارزیابي کول، خو د ولسمشر ټرمپ تازه سرګندونو له افغانستانه د بهرنی سرتیرو د وتلو مسله یو نوی او پاینې حال کې پیچلې پړاو ته رسولې ده. په همدې حال کې د امریکا او طالب استازو په قطر کې نن خبرې روانې دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرو په اړه بیلابیلې سرګندونې کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلي چې د دواړو خواوو ریش پیټر نیمه یې پوره روانه وي، مهم پرمختګونه شوي، خو د دغه پرمختګونو په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. بلې تورمنځ
ډېر ډېر مننه نه جسپي وا چې د ولسمشر ټرمپ د وروستنو سرګندونو په اړه یو شمیر خبرګنونه را سره شریک کړل. قدر منوریدونکو، زموږ همکار اسمت ساروان په پاکستان کې د افغانستان لپوخانی سفیر حضرت عمر زاخلوال سره هم په دې اړه مرکه کړې ده. ښاغلی زاخلوال وایي
د امریکا د ولسمشر څرګندونې ضد و نقیضې دي. څه چې مهم دی هغه د طالبانو او امریکې ترمنځ روانې خبرې دي چې توقع ده کېږي چې په ورځو کې به نهایي شي، او تر کومه ځای چې زه معلومات لرم هغه په دغې په پایله کې کوم هوکړه لیک چې لاسلیک کېږي د هغې په اساس به د افغانستان څخه بهرني ځواکونه په شمول د امریکې په بشپړه توګه باندې وځي. نو اصلي قضاوت مونږ باید په هغه سند باندې وسي، نه د امریکې ولسمشر د شخصي څرګندونو په اساس.
فکر نه کوي چې طالبانو به همداسې یوه موافقه یا پشکاره یا پټه له دوی سره کړې وي چې امریکا دې په یو نه یو شکل سره نظامي حضور په افغانستان کې ولري؟
زه فکر نه کوم. تر کومه ځایه چې ماته معلومات دی هغلته د امریکې د فوزونو د بشپړ وتلو موضوع مطرح ده.
یوه هیواد هغه هم د امریکا په شان د یوه ستر هیواد یو ولسمشر دغسې غیر مسؤلانه خبرې کولی شي؟
نو د امریکې ولسمشر خو نورې خبرې هم کړي. هغې په افغانستان کې د امریکې د توانمندۍ چې لس میلیونه وګړي دلته وژلی شي او په نتیجه کې جګړه ګټلی شي، داسې خبرې څرګندونې هم یې کړي دي چې هغه خو یې ډېر مسؤلانه نه وي.
دا توان امریکا لري په دې کې خو څه شک نشته که اتم استعمال کې دا کولی شي؟
نه ولې نه، مګر دا چې بیا په عمل کې دا کار دی وشي خو بیا دا حقیقت ده ډېر لرې دی. یعنې غیر څرګندونه اضافتن کوم بل ارزش او یاد دا چې طبعا توهینې وګڼو موږ ټولو اکثر عمل هغې ته وخود.
یوازې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې له طالبانو سره له موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو یا د سی آی ای د حضور خبره نه ده کړې، نورو امریکایي چارواکو هم کړې ده. مثلا
امریکې کې زه دوه مختلف یا زیات موقفینو وینم. مثلا د سناتور ګرام خبره دا ده چې امریکې فوزونه دلته په دوام پیدا کړي. متيقین ما چې د زنو برحاله جنرالانو به هم دا موقفي، ځکه د پخوانیو جنرالانو لکه جنرال پیټریس او همدارنګه نورو جنرالانو هم په دې اړوند باندې لیکنې کړي او دا څرګندونې کړي چې د افغانستان څخه د امریکې فوزونو بشپړ وتل د امریکا
امنیت ته په حقیقت کې وخت په لحاظه دا کار باید ونیش. خو هغه په دې اوس وخت کې مونږ باید په څرګندونو په شکل باندې ونیسو. چې مهم دی هغه دا دی چې کوم اسناد چې ځکه امریکای او د افغانستان د حکومت تر منځ پر اساس کې ونه کی حکومت مودي په داخل دی ونه کی چې د سیاسي سند بیم بشي او همدارنګه طالبان او د امریکای تر منځ که په هغه کې د امریکای د فوجونو د بشپړ وټلو خبر وي نو باید مونږ هغه سقاوني چې ځکه چې هغه هوکړه دا او د نور شي څرګندونې دي.
ځینې خلک وایي چې حکومت ژمنه چې طالبان امریکا ته ورکوي او د هغه په وړاندې امریکا حاضریږي چې د خپل ځواکونو د وټولو محالويش اعلان کړي، طالبان هغه ژمنې عملی کولای نشي. مثلا طالبان د داعش مخنشي نیولای یا د نورو ترهګرو ډلو مخنشي نیولای، شاید یو شرط دا هم وي چې د افغانستان له اوسني حکومت سره په یو نوي شکل سره جوړ شي او روغه وکړي. په طالبانو کې یو شمېر کسان په دې اصرار لري چې باید خامخا د زور له لارې واک بیرته ونیسي او اسلامي امارات چې دوی پخوا درلود دغسې یو امارات جوړ کړي. که دوی کومه موافقه هم کوي هغه عملي کېدای نشي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
اول خو بیا هم تر کومه حده چې زما معلومات لرم او د خبرو په جریان کې داسې یو هوکړه چې طالبانو دي امریکای ته ورکړي، داسې یو ژمنه چې طالبان دي امریکای سره کړی وي، البته اسناد به وښيي چې د دوی د فوجونو په وتلو سره به طالبان بهرني جنګیالي له منځه وړي یا داعش به له منځه وړي، داسې څه نشته. څه شی چې ژمنه د طالبان د لوري هغه دا ده چې دوی به په خپلو لیکو کې او یا په خپلو سیمو کې حد اقل هم دا اوس چې د دوی د کنټرول لاندې دي بهرني جنګیالیو ته زیان ورسوي. دوی به خپلې اړیکې د بهرنیو جنګیالیو سره لکه القاعده کلریش کوي به او همدارنګه به طبعا په هغه سیمو کې چې داعش دی په هغې کې نو بیا یو څه به زه فکر کوم چې د هماهنګۍ الفاظ به وي چې په هماهنګۍ سره د داعش پر ځایونه په نښه شي او له منځه لاړ شي. په راتلونکي کې خو به دا توقع کېږي چې طالبان به د نظام یوه برخه واوسي. طالبان به نظام نه اوسي، د نظام یوه برخه به واوسي. هغلته به ژمنتیا او یو کوم تعهد چې کېږي هغه به د هغه نظام او د امریکې د نظام تر منځ وي چې هغه به تمن په افغانستان کې بهرنیو جنګیالیو ته د پر ځایونو نه ورکولو یا حتی کې وي له منځه وړلو مسله به وي.
د په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوالو چې د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه یې نظر څرګندولو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدرمنو اوریدونکو، مخکې لدی مو دا سره پرونه درودل چې تخار ولایت سیمه چارواکي وي نن د جمعې ورځ سهار 15 بجې واستوالو طالبان دی ولایت پر چاب ولسوالۍ ډلې زبرید پر کړې. اوس مهال په دننه خار کې جګړه روانه ده. اول کدل چې د ولسوالۍ مرکز د واستوالو طالبان لخوا نیول شوې ده. خو اوس زموږ همکار اجمل آریان د تلیفون په مستقیمه کرخه دی را سره وایي کیږي چې دولتي ځواکونو برته دغه ولسوالۍ مرکز نیولې ده. آریان صاحب، په دې اړه روسي جزئیات څه دي؟
مننه فرماس ظلم خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه وکړه، د تخار سیمه چارواکي وایي چې افغان ځواکونه په رسېدو سره چابلو سولې ته دوی هلته تصفیه عملیات پیل کړل چې په پایله کې وتوانېدل وسلوال طالبان له ښار څخه باندې وباسي. د تخار دی ولی وان محمد جواد هجری ازادی را دته ویل چې اوس مهال د چاب ولسوالۍ ښار د ولسوالۍ ودانۍ د امنیت قومندانۍ ودانۍ یعنی ټول کې ټول دولتي تاسو د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي او د ښار په شاوخوا لرو کله کې خال جګړه جریان لري. بیا په ورته وخت کې د تخار د امنیت قومندانۍ ویان خلیل اسیر ازادی را دته ویل چې اوس مهال افغان ځواکونه په سیمه کې عملیات لري او هغه سیمه چې د وسلوال طالبانو په ولکې کې ورغلې وي غواړي چې هغه پاکي کړي. نو موږ وایو چې په دغه عملیات کې تر اوسه پورې 28 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او همدارنګ وایي چې د افغان ځواکونو 2 تنه سرتیري هم ټپي شوي دي. نو موږ وایي چې دغه تصفیه عملیات به تر هغه وخت پورې په سیمه کې دوام ولري تر څو چې د چاب ولسوالۍ اړوند شاوخوا سیمې د وسلوال طالبانو له حضور څخه نه دي پاتې شوي. خطروس پر وسلوال طالبانو په دیار سره دی ویلي.
بله اریان صاحب کدار ته وای چې په دغه چاپ جګړه کې چې د سهار 15 بجو نه پیل شوې ده د مرګ شو په پاړه هم څه خبر شته کنه؟
پرواسه په دیار مې له چاپ سره خبرې وکولې. چارواکي وای چې په دغه جګړه کې د لرګو سرایت د سوزې زنه او دغه رنګ یو شمیر دکانونه او استوګن کورونه مو ور اخیستل. دوی وای چې مالی او ځاني زیان خلکو ته اوخته ده. خو دوس پر دقیق ارقام معلوم نه ده ځکه چې خلک په کورونه کې دلا هم خار ته نه دی راوتلي. دوی وای چې ورسره دغه ارقام او د خسارات او د ځانونو ارقام له رسنیو سره شریک دي. خو دوی د جګړې یو لامل دا و خو چې له 2 کال راهیسې دلته د خلفرو او فروال په پاکستان ترمنځ د پلمني جګړه وه.
بله اریان صاحب نور سیم هم شوخ د نامنې راپورونه ورکړل شوی دي. نور سیم څنګه تخار ولایت نور سیم نور ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده کنا ولته آرامي ده؟
بل ترمن صاحب تیر شپه د تخار په ګڼو ولسوالۍ باندې طالبانو بریدونه کړی لکه انقلاب برقات بهارک د بهارک ولسوالۍ باندې مسلوان د طالبانو د تیر شپه 2 بجې شاوخوا 2 بجې بریک کړی چې د تخار د ولایتي
د بهارک د ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه هم راپورونه او خبرونه رسې اوازې خپرې شوې دي. دا څنګه موضوع ده اریان صاحب؟
د بهارک ولسوالۍ نه ده سقوط نه ده کړه. تنه په یو امنیتي بیس باندې البته طالبان بریج کړل چې د بریج په شاپ تمبول شوی ده. او دا رنګ په زرقد ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو په پوسټو باندې بریدونه کړي. شالتن مرجوب له دواړو خواوو ته اوښتې ده خو دقیق ارقام نه ده معلوم.
ډېره ډېره مننه د ازادي راډیو همکار اجمل آریان چې په تخار کې د چاب ولسوالۍ د وروستي بریدونو په اړه معلومات راکول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
بله قدرمن اوریدونکو بیا هم خره خلاص وسی او بهرنۍ موضوع راغلو. د ایران په سمنان ولایت کې پاغه فضائي مرکز کې یو توغندې چې په پام کې وو ورڅخه د پنځ شنبه پورې فضا ته وو توغول شي د توغولو په دزګه کې چاودلې ده. دا په خدا سیمه هلکې کې چې په پام کې د نن د برېټانیا فرانسې او جرمني د بهرنۍ چار وزیران د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبري وکړي. په یو بل پر مختګ کې بیا امریکا په لبنان کې له ایران سره په تړلې حزب الله ډلې او په من کې پر هغه افراد د چې د ایران له قدس ځواخه حماستا د نقدو پیسو په لیکدولو کې پلاس لرلو تورن شوی نوی بندیزونه لګولې دي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې
یو ایرانی چارواکی تایید کړ چې 14 د ایران د سمنان ولایت امام خمینی په فضائي مرکز کې توغول په هغه د زګا کې په پام کې وور څخه پرون پنځشنبه یو توغندې فضا ته توغول شي شوې ده. د ظاهرن د ایران دریم توغندې د چروان کلی فضا ته توغول ناکام کیږي. رویترز خبری آژانس د ایران د یو چارواکي چې د نوم نخولو په شرط خبري کړي له قوله خبر ورکړي چې ویلي دي دغه توغندې د زینو تخنیکی ستونزو له کبله منفجر شوی دی. رویترز د یو امریکایي چارواکي خبري هم راخسته چې ویلي دي فضا ته د ایران له خوا د سپوږمکۍ توغول ناکام شوی دی. په هغه تصویرونو کې چې د پلانټ لابس او ماکسر ټکنالوژي شرکتونو ساتلایټونو اخیستي ښکاري چې د توغندې د توغولو له دزګا څخه تور لوګي پورته کیږي. څو ورځې مخکې له دې ځایه په اخیستل شوو تصویرونو کې چارواکي لیدل کیږي چې د توغولو دغه دزګا په شنه رنگ رنگوي. په پرونی تصویرونو کې بیا ښکاري چې ظاهرا نیمایي برخه سوځیدلې ده. دغه چاودنه داسې مهال کیږي چې د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا هغه درې هیوادونه دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه دوام لري. په یو بل پرمختګ کې د امریکا خزانه وزارت پرون له حزب الله او حماس ډلو سره په تړاو شرکتونو او افرادو نوی بندیزونه اعلان کړل. د خزانه وزارت ویل چې په لبنان کې ډیره جمال ټرست بانک باندې په دې خاطر بندیزونه لګوي چې د سختریز حزب الله ډلې د غیر قانوني مالی او بانکي فعالیتونو ملاتړ کوي. د دغه اقدام لمخې جمال ترس بانک له حزب الله سره د مالی مادي او ټکنالوژي ملاتړ یا له دغه ډلې څخه د مالی یا نورو برخو کې د ملاتړ په خاطر ځانګړی نړیوال ترهګر اورګان پیژندل کیږي. د راپور لمخې د خزانې وزارت په بیان کې ویل شوی چې جمال ترس له اوږدې مودې رئیس د حزب الله له مهمې مالی ادارې سره اړیکې لرلې او د شهیدانو الله فاونډیشن او هغو کمپنیو سره چې د حزب الله اجرایوي شورا پرې کنټرول لري مالی خدمات برابر کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت د غراز ویلی چې په عمان کې هغه افراد په نخې کړی چې ګمان کېږي د ایران د سبای پاسداران د قدس ځواک لخوا په غزه کې حماس ته د نغدو پیسو په لیږدولو کې لاس لري. محمد سرور، کمال عبدالرحمن، عارف عواد، فواز محمد علي ناصر او محمد کمال الایا هغه افراد دي چې دغه بندیزونه پرې لګول شوي دي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانې وزارت مرستیال سیګال مندلکر وویل چې دغو کسانو د ایران له قدس ځواک څخه د لبنان د حزب الله ډلې له لارې په غزه کې حماس ډلې ته چې یوه ترهګره ډله نومول شوې د په لسګونو میلیون ډالرو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. د دغو بندیزونو له مخې افراد او سازمانونه منع کیږي او هم امریکایي اتباع او شرکتونه نشي کولی چې ورسره معاملې وکړي.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
د انډونیزیا چارواکي وایي د خپل هیواد پلازمینه بل ځای ته انتقالوي، خو خبره څه ده؟ اسوت څاروان متري خبروي.
هوا تودی شي، شارونه ډوبی شي. د انډونیزیا چارواکي وایي د خپل هیواد پلازمینه بل ځای ته لیږدوي. دوی وایي چې اوسنۍ پلازمینه جاکارتا چې په جاوا سمندر کې موقعیت لري مخ په ډوبېدو ده. متخصصان وایي چې په وروستیو لسو کلونو کې د جاکارتا شمالي برخې 2.5 متره اوبو لاندې کړي او هر کال په متوسط ډول د دې ښار په شاوخوا کې له یو تر 15 سانتي متره پورې اوبل وړي شي. د انډونیزیا پلازمینه په داسې ځای کې ده چې 14 سیندونه سره یو ځای کیږي او نیمای جاکارتا د سمندر د اوبو تر سطحې لاندې ده. متخصصان وایي شایي جاکارتا تر 2050 میلادي کال پورې بیخي تر اوبو لاندې شي. د مځکې د تودېدو او په نتیجه کې د کنګلونو د ویلي کېدو له کبله د واشنګټن، پیکینګ او د نایجیریا د لاګوس ښار په ګډون یو شمېر نور ښارونه هم د ډوبېدو له خطر سره مخامخ دي. لاګوس ته چې د افریقا تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی، له اقلیمي نظره تربل هر شهر د سیندونو د مستیدو او سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی.
ستاسو له پیغامونو
چې د رحمانیم د نورستان له د جلال آباد سیلان د بشوزو لسوالي څخه شباب کلی نه خبره ته بل مخ کې افغانستان لږ لږ کار کوم ته افغانستان هم کار نه کوي، بیا چې سلام سم کار نه کوي، دام سم کار نه کوي، بیا ریباوا ساری غم ښه کار نه کوي. دغه مشکلات لرو د بنغارو کې د بشوزو لسوالي په نورستان مینا کلی کې دوی کوم کار نه کوي، کونړ آباد کلی کې دوی کوم کار نه کوي او کاته چې اتفاق کلی کې دوی کوم کار نه کوي. سر کومه د فرکه سره پوری دکا د لږچی او شل دیچ کلی نه بم دیری دا موږ مشکلات لرو. او بل دا کوچه دا ځینې کې مرسان نه نه دا کرشه با دا ځینې کې دا کوچه نه په خلی دا مشکلات لرو. دا چار وخت ته چور سه ډیر په خبره باندې په دې کاله
زه هلمند والے ته څه خبرې کوم. ما د دې راتلو کارکونکو ته دا وسیله دي چې موږ ته پیغام راشي کې په هلمند کې ډېر خلک دي چې ډېر سوي ته دې په ډېر ډمبر باندې په خپل دغه مټر چې نو واسه خپل مټر چې نو دې خل له کوم چې دا خپل مخنیوي ونیسي ورسره.
د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ نه سمی الله حلیمی تندر خبرې کوم. پښتانه می د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه داره چې تا خو ډېرې وعدې د خونکو سره وکړې، خو یوازې هم سرته ونه رسوله، ولې د خونکو ته هېڅ پاملرنه ونه کړه.
نور احمد افغان یم د هلمند ولایت دا پیغام درته رسوي. ما د اشرف غنی نه دا ارزو پښتنه ده موږ په افغانستان کې بیکار ځوانان زیات ګرځي، کار لا مل کار نه پیدا کیږي، له بیکاری له عمله څخه ډیر ناوړه مالونه باندې اخته کیږي. نو ما د اشرف غنی نه دا پایښ او هیله ده چې د افغانستان د نوي نسل ځوانانو لپاره د کار زمينه برابر کړي. والسلام، به احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو تر دې د ممول ملتیا مننه کوم، تر خبرونو وروسته نور موضوعات هم درته لرو، او په دوهم نیمه کې ازادي او اوریدونکو ونیس خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو دا شی بچې د افغانستان په وخت 7:30 بجې کیدونکو دی. فریبا ظاهر استودیو ته راغلی دا او د مهمو خبرونو لنډیز تاسو سره شریکوي.
د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو د تیرې شپې جګړه په شاتم بول سوې ده. وسلوالو طالبانو تیر شپه دغه حمله ډلې زه حمله کړې و. د تخار د ولی وین محمد جواد هجری نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال سخت مقاومت سره مخ شوی دی، او دا جګړه چې ترنن پرې دوام درلود وس د ولسوالۍ څنډو ته په شاسوي. په دې جګړه کې اوښتې مرګ ژوبلې پاره څنګه دی ویل سوې. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې 15 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د ننګرهار د ولی ویان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په یادې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د تیرو 24 ساعتونو په موده کې 12 مخالفین وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاه واستول پیل کړل. دغه کمیسیون وایند زبیح سادات نن ازادي راډیو ته ویل چې د لړۍ نن پیل سو. یو شمیر ګوندونه بیا وایي چې بایومتریک دستګاه وی تخنیکی ستونزې لري او دغه دستګاه ورته د منلو وړ نه دی. هغه ایرانی بیرغ لرونکو کښتۍ چې د څونیو لپاره د مدیترانې په اوبو کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تعقیب شوی و، د سشکاري چې یو ځل بیا خپل مسیر بدل کړی دی. او اوکراین له روسیې سره د زندانیانو د تبادلې خبرې لا هم دوام لري.
فریبا ظاهر نه پمننه. قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړی. د کمیسیون چارواکي وایي د غلړۍ نن جمعه پیل شو چې په لومړي سر فرا، بادغیس او هرات ولایتونو ته دغه دستګاوي استول کیږي. ناجیه صافی به راپور لري.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د استعمالیدونکي بایومیټریک دستګاو تخنیکي ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د استولو لړۍ پیل کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
فراه، هرات او بادغیس ولایتونو ته دغه اساس ما د لیګ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزې او هغه درمنه کمپنی هغه مسولیت وخت نوې ورژن یې راوړو. هغه زموږ همکارانو په دغه وشتو کې ځای پر ځای کو، هغه مشکل سر شوی دی.
تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې مطرح شوې وې چې دغه بایومیټریک دستګاوي قلف نه لري او د رایې اچونې له ورځې وړاندې هم ترې ګټه اخیستل کېدای شي. همدارنګه د تکراري رایو د استعمال نه مخنیوی او د عکسونو نه تشخیصېدل د دغه دستګاوو دوه نورې عمده ستونزې یادې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 12,000 نوي بایومیټریک دستګاوې رانیولې چې د پخوانیو 22,000 سره یې شمېر 9,500 دستګاوو ته رسېږي. په ورته وخت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بایومیټریک دستګاوو کې ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
اته مو شنیدیم کې 400 بار هم شما کلک بارونه
شما مو گوریدلی چې تاسو که څلور سو زل هم خپل غوته په بایومیټریک کېک دی د زګای حسابوي، او دا یو لوی ناورین دی. خو سړی نه داد چې یو شمیر نړیوالې کمپنی د دې دستګاو شفافیت تضمین کړي، څو معلومه شي چې هغه څه چې موږ ته د ضمانت په توګه راکول کېږي درست دي که نه.
تصدیق اونار ما داشته باشیم.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ټاکنیز ټیم بیان فضل غنی حقمل بیا لازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
زمنګ وړاندیز دا و چې د بایومیټریک دستګاوي باید ستانډرد وي، معیاري وي، هیڅ ډول تخنیکی ستونزه ونه لري. ګوندونه باید مطمئن شي چې کومې دستګاوي چې کارول کیږي په دې کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولی متاسفانه چې دغه وړاندیزونو ته توجه نه ده شوې.
د یادولو ده چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې هم په دغو دستګاوو کې بېلابېلې ستونزې موجودې وې. د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د رایې اچونې په ورځ د بایومیټریک د یو شمېر دستګاوو کار نه کول او د کارکوونکو کمه تجربه هغه ستونزې یادې شوې وې چې د رایې اچونې په ورځ پروسه له ګډوډۍ سره مخ کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مهال ډاډ ورکوي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د دغو دستګاوو ستونزه هواره شوې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د امریکا او طالبانو ترمن د هوکړې احتمال ډیر دی، خو یا دغه هوکړه په افغانستان کې د جګړې پای وي؟ په افغانستان کې به د داعش او نورو ترهګرو ډلو سرنوشت څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا په هیواد کې د داعش مخ په زیاتیدونکي ګواښونه یو جدي موضوع ګڼي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګري ډلې چې غړي د بیلابیلو هیوادونو اوسیدونکي دي، د سولې له پروسې سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته به بیا هم سیمې او نړۍ ته یو سرخوږی وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د داعش او سو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له وروستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تیره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل، د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یو ځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او جدي ډېر احتمال شته چې کله چېرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکانو سره کامیابي کې د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې له داعش سره لاس یو کړي، دا کار کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسیدو خبره کړې ده. که څه هم افغانانو ته دا یو ښه خبر ګڼل کېږي، خو په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د ځینو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنو سبب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګېږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي، دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالی مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یو ځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبا به حد وابستگی مالی و مهارت های نظامی و هم
طالبان له دغه ډلو سره دومره مالی، مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به یې اقدام کول لري خبروي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي، د طالبانو په منځ کې به جنگ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه، د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندلا، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده تر څنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کیږي. اجرایوی رئیس عبدالله عبدالله سو میاشتې مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي، له طالبانو سره د دغو ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهره راغلي، له دې هېواده بهر د سیمې په کچه پروګرامونه لري، خو په افغانستان کې ولسی بنسټ ډیر کمزوری دی. د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یارمند وایي، د دغو ډلو ریښې تر ډیره په پاکستان کې دي او له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به یې فعالیتونه نور هم پراخ شي. د غور جنګیالي، چیچني، پاکستاني، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغو ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمن وایي، دغه جنګیالي د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود وو او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
اینا د وطن خود رفته نمیتونن و زمان جهاد افغانستان آمده بودن.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهار راغلي وو، اوس خپلو هیوادونو ته نشي تللی. هغوی دلته ودونه کړي او نسل یې تولید کړی. یو شمېر یې له ټولنې یو ځای شوي او ټولنیزې ریښې لري، په ځانګړې توګه په بدخشان کې.
د داعش ډله په دغو ډلو کې تر ټولو خطرناک او قهرجنه ګڼل شوې چې له 15 کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې شته او د دفاع وزارت کله وایي 200 او کله وایي 3000 ترې وژلي دي. د افغان چارواکو په خبره د دغه ډلې جنګیالي په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان، زابل، سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې فعال دي. په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې هم د دغه ډلې د جنګیالیو د شتون خبرونه خپاره شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د سختو نښتو په اړه چې تلفات هم لرل په رسنیو کې تاوده خبرونه خپاره شوي دي. داعش په افغانستان کې د ځینو مرګونو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دوه اونۍ مخکې د کابل په لویدیځ کې د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې حمله د بیلګې په توګه یادېدلی شي. په دغه حمله کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول او کابو 200 پکې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې وو. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دغې ډلې ملا ماته کړې او نور به ورته په هیواد کې د فعالیت توان ورنه کړي.
د داعش ملا په مشرقي کې او په ټوله ساحو کې په غوټه توګه ماته شوې ده او په ځینو ساحو کې چې دوی تحرکات اوس یو څه لري د دوی په وړاندې بیا هم په خاص برنامې سره موږ پر مخ ځو. نه یوازې داعش بلکې طالب او هر بله ډله چې تهدید دی د ډلو ټپلو او د دوی مشرانو او مغزیو نښه کول دا زموږ مهمه وظیفه.
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځ جنوب او شمال کې فعاله ده او کیدای شي پر افغانستان سربیره سیمې او نړۍ ته هم جدي ګواښ ووسي. دغه موضوع ته په کتو دا حتمی ده چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یو ځای کېدو وروسته د نړیوالو شریکانو او د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ یوه واحده لیکه جوړه شي چې د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو د پراختیا مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
آزادی او اوریدونکي، جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادی اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونی په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کوچی دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کمی ستونزې لري او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوبری
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جواب وي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې نو که تاسو خوشوي نه اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیل شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لوېدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بس کرام.
بله حضرت صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصه نه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولي دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا دغه ورور د پښتنې غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې او زه پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په
دی اساسی کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی دی، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوالی څخه دا پیغام ته پېږم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي ډېر زیات او خلک لا کړهونه سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک مونږ د کله کې مخ کې او اوس ډېر ورک د دارا کې نه لګي، او مخابراتي شوی دا وختونه دا لول پول چارواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې چې مونږ مسا ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پایور کې دي هر څو ورځې بس غلاش ولا وکیلانو جبوت تاسو کټه کړ. السلام
حضرت صاحب، په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه دی، نو غواړم چې هغه تاسو دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو السلام علیکم، زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت نه. ما دې هغه به کېلې مال کچته دې دلته اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ، نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي، نو شبکه او دغه شبکه مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل. نو ما دا دې وادو ټول هغه نه مننه کوم اس کې چې تر دې موږ आवाज ته وو پر وسې نه دې نه باندې بي. سلام
حسرت صاحب، ستاسو جواب دې غوړو.
مننه. پور ودان دله کې منګل ولا سوال نه کوم، ورور پښتنه کړی و د په ځواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی. البته چې دله جمنګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک، البته دله جمنګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پاخه اساسي شکل باندې جوړ شوی دی، نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په دله جمنګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالیو کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي داغونه استفاده شوي ده. په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی و، جغل اندازي شوی و، او انشاءالله موږ له مرکز څخه غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې شته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته ووایاست چې دغه د سړکونو ستونزې واقعا څومره ډېره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې د پاپاخه اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی؟
زموږ ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي. البته دوه سړکونه چې مشخصا مې دلته یادونه کولای شم او ډېر خورا مهمه اساسي سړکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوي. هغه عوامل هم واضح دي، پکتیا ولسوالۍ هغه باندې پوهیږي. یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي، او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي، او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فعلا
په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي. په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي الله دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغسې پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو. موږ ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات او ګردیز ترمنځ سړک ته چې فیلن کار پرې روان د کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسلوالو مخالفینو مخالفت و چې هغوی تل د آبادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلا موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده. ولس یو څه همکاري کړې ده. لاغه نه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلا ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملا جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې ورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې. په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي څنګه چې د قناعت وړ باید ووسي او خلکو ته هم د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه اړوند وزارت نه چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي همدارنګه د 3G سایتونه دي. په یو شمېر باندې په مرکز کې به په 4G انټرنیټ سایتونو باندې سږ کال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو. مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نورو ولسوالۍ کې چې په هغه کې د وازې زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات ته نو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو ان شاء الله چې د یاترا د ادارې په مرسته باندې همدارس د کلیو د په بخښنې سره د مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزو ته د پای ټکی کېدو.
ډېره مننه کوم حسر صاحب. وروستۍ پوښتنه یا د زموږ د اوریدونکو هغه وروستۍ غوښتنه او شکایت به هم واورو بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه په کولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دا غوښته چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډېر ګران دي او کسابانو چې کوم نرخونه دي هغه نه ډېر اوچت خرڅوي او اوس څور دي چې دور دي دولت بند کړي کسابانو. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابانو تر څو خلاص نه کړي تر څو خپل نرخونه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نه خورکړي او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی. موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي ځکه چې د هر شي نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دا خپل روزمات ته یو څه وخت ډیره مننه.
بلې حضرت صاحب غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکو ویله چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې دې ته ورته نور اقدامات کوي یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلي کې څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه څونه د دې څارنه کوي.
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د
بازار دی مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړی ده. تر هغه بلې د پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤولې ادارې دي کاغذ ساروالي او یا نور ریاستونه دي هغوی په خپلو برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم نو دغه ستونزه چې دغه ورورې مشخصا یادونه کړې وه دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه. له هغه نه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته هغوی سره دوی نه وو جوړ. وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو د نرخنامې نه دې سرغړاوي نو د هغه په مقابل کې بیا دوی کاري احتساب وکړ او ډېرې ورځې د دوی قصابۍ بندې وې. وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړوند کمیټه او قصابانو ورونه سره ورسېدل. اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډېره بریده پورې د قصابانو همدارنګ د نورو صنفي اتحادیو کاغه دکانداران دي یا نور اتحادی دي دوی مسؤلیت هم جوړیږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده. انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کېږي فعلا جریان لري تر ډېره بریده پورې دا بریالۍ شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده. په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانیو له دخونو سره هم خلکو بلتیا کمه وه. په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده خلک هغه مشتریانو که هغه دوکاندارانو هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوي.
بله په بخښنه سره یو بله پوښتنه به وکړم. تاسې د افغانیو د ترویج خبره وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مم څنګه چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون د او د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستاني کلدار راځي. یو خو خوشبختانه په تیر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمام شوې دي چې بلاخره افغانۍ حد اقل په مرکز ګردیز کې مزادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سالانه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلا هم دا هڅې روانې دي خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلتیانه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده پلورل کېده یا پیرل کېده او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی. نو له دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې داوو خبرو او نه هم دکانداران او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده. وروسته له هغه نه چې څومره چې د قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت، ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو منل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو اوریدل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار طاهر روشن را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.